روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام به شما، برنامه روز هفتم است و بار دیگه با بررسی رویدادهای هفته در خدمت هستیم. این هفته باز هم نشست‌ها در بیرون افغانستان و در باره افغانستان از خبرهای عمده بود. از نشست غیر رسمی شورای امنیت ملل متحد در باره افغانستان در نیویورک و از نشست دوحه که یک بخشش در باره وضع زنان افغانستان بود به شما نکته های خاص داشتیم. در باره تأثیرات گلخانه‌ای و کنفرانس تغییر اقلیم هم مطلبی داریم. اما برنامه را با رویدادی آغاز میکنیم که در افغانستان رخ نداده ولی به ادعای پاکستان سرچشمه‌اش در افغانستان است. قوای امنیتی پاکستان این هفته تلفات سنگینی را متحمل شد. حداقل 24 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه حمله 6 فرد انتحاری که بعد از انفجار با آتشباری افراد عقیبی حمله کننده ها دنبال شد در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفت که این حمله توسط گروه به نام تحریک جهاد پاکستان که به گفته اونا با تحریک طالبان پاکستان TTP ارتباط داره سازمان داده شده بود. تحریک جهاد اسلامی هم این مسئولیت را پذیرفته. بعد از این حمله نیروهای پاکستان در جاهای مختلف حملات را به ضد TTP انجام دادن و گفتن که 27 تن از افراد TTP را به قتل رساندن. اما این معمول است که حکومت ها بعد از متحمل شدن تلفات به خاطر ترمیم غروری که جریحه‌دار شده و به خاطر مقابله با انتقاد عامه به عملیات نظامی میپردازند تا حداقل ذهنیت عامه به ضررشان تغییر زیاد نکنه. نمونه های این گونه عکس العمل ها در سطح بلند هم دیده شده میتونه، مثلا آنچه در غزه جریان داره. به هر حال آنچه در رابطه با حمله دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا به افغانستان ارتباط میگیره ای است که پاکستان باز هم و ای بار ظاهرا با خشم و جدیت زیادتر حکومت طالبان در افغانستان در این رویداد مقصر میدانه و ادعا داره که طالبان از فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان که در اوج حملات به پاکستان سازمان میتن به طور لازم جلوگیری نمیکنه. این بار وزارت خارجه پاکستان یک بیانیه با لحن شدید و اختارآمیز صادر کرد و در این بیانیه گفته شده که حکومت پاکستان مسئول سفارت حکومت سرپرست افغانستان در اسلام آباد احضار کرده و به او گفته شده که خواسته های حکومت پاکستان فوراً به حکومت خود ابلاغ کنه و او خواسته هایی است که عاملین رویداد باید دستگیر شوند و به حکومت پاکستان تسلیم داده شوند. خب پیدا کردن عاملین حمله و تسلیم دادنشان طبعا وقت در بر میگیره. اما در بیانیه وزارت خارجه پاکستان یک چیز دیگه تقاضا شده که وقت به کار نداره. وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواستار شد که رویداد دیره اسماعیل خان به صورت علنی و به شدیدترین شکل نکوهش کنه. پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این زمینه تفاوت زیادی با پاسخهای قبلیش نداشت و بار دیگر گفت که از افغانستان حملات صورت نمیگیره و ما اینطور یک چیز اجازه نمیتیم. حملات در داخل قلمرو پاکستان رخ میده، نیروهای پاکستان باید از او جلوگیری کنن و اگر نمیتونن مسئولیتش به گردن کسی دیگه باید انداخته نشه. ذبیح الله مجاهد از حمله اظهار تأسف کرد اما او را صریحا نکوهش نکرد و به این ترتیب همه بخش تقاضای حکومت پاکستان هم تا هنوز طالبان برآورده نساختند. نیروهای پاکستانی کشته‌ها را با مراسم و تشریفات خاص نظامی اجسادشان را دفن کردند. شدت حمله باعث شد که دکان‌های مارکت مجاور هم زیان و نقصان کنند.
در قریشی اختر قریشی مارکیټ د حسابا د ټول مسجد دکانونه خراب شوی دي. آرمی وال باندې د ماکا سره د سرجی هغه ډیر خوش شوی دي، ډیر مردی پکشه الله د رحم وکي، مسجد ډیر نقصان شوی دا سرجی
دایمیان. سخنانی که مسئول ارتباط عامه و وزیر اطلاعات بلوچستان جان الکوزی در صفحه اکس خود تویتر سابق نوشت توجه زیادی را جلب کرد. الکوزه در رابطه با رویداد دره اسماعیل خان گفت که تنها نشان دادن خشم و عکس العمل کافی نیست، باید از حملات هدفمند و حملات هوایی به افغانستان کار گرفته شود. اما از او مهمتر، الکوزه پیشنهاد کرد که پایگاه‌های با تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا برای نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست‌ها در افغانستان داده شود. این پست الکوزه، سخنانی که گفته بود، بعداً از صفحه وزیر اطلاعات بلوچستان حذف شد. الکوزه همواره یک موقف تند در برابر طالبان و افغانستان نشان می‌دهد. خب تا جایی که مربوط به پناهنده ها و دیگر مسائل در بلوچستان میشه، موقف گیری چکزای تا حد قابل توجیه بوده میتونه، اما اظهار نظر مسئول یک ایالت پاکستان در مورد رویدادی که در یک ایالت دیگر رخ داده تا حد جلب توجه میکنه. معلوم نیست که پاکستان با پیش کردن جان الکوزه در ایتر موارد باریکی های قومی را در نظر میگیره یا چه اهدافی داره، و اما ای بار پیشنهاد الکوزه در مورد اجازه دادن به یک پایگاه تیارات بی پیلوت امریکایی هم در داخل پاکستان، هم برای طالبان افغانستان و هم در مجموع به کشورهای منطقه شاید کمی تکان دهنده و دور از توقع بوده باشد. ای که اچکزه گفته های خدا در شبکه ایکس حذف کرد، دلیلش معلوم نیست که آیا پیشنهادش درباره حملات هوایی پاکستان به افغانستان مناسب دیده نشد، یا به خاطر که مفکوره دادن پایگاه به امریکا ولو پایگاه ظاهرن کوچک و تنها برای تیارات بی پیلوت باشه مطرح شده بود. البته زمان طرح ایتور یک مفکوره ولو صرف زاده تفکر خود اچکزه هم باشه قابل توجه هست. تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان تازه سفر در روزی خود به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان و پایان رسان، و تقریبا در هر کشور یکی از موضوعات مورد بحثش منافع مشترک امنیتی عنوان می شد، و تامس در رابطه با مسائل امنیتی در جریان این سفر قاطعانه حمایت خود از پاکستان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP بیان می داشت. از طرف دیگر در همین هفته جو بایدن رئیس جمهور امریکا این گفته را تکرار کرد که امریکا توانایی ای را داره که خطرات تروریستی از راه گذر افغانستان از راه دور هم کنترل کنه و از بین ببره. گفته های جو بایدن در واقع به جواب برخی اعضای کانگرس و دیگر حلقه های بیان شد که ادعا دارن خروج عاجل عساکر امریکایی از افغانستان تهدیدات امنیتی را به امریکا از افغانستان و منطقه زیادتر ساختن. اما باز هم از روی تصادف یا هر دلیل دیگر همزمان بودن این حرفا برای ناظرین سیاسی میتونه دلچسب و قابل توجه باشه. در هر حال ادامه حملات در پاکستان که به ادعای حکومت پاکستان در خاک افغانستان توسط TTP طرح‌ریزی میشه موضوع حساس است و میتونه هر آن تشنج یک گام دیگه بیشتر ببره و اصلا بافت مناسبات و روابط در بین دو کشور افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه تغییر بده و از ابهام و نامعلوم بودن مناسبات در یک مرحله دیگه برسانه که در اوج موقف ها روشنتر شود و فهمیده شود که واقعا کی با کی است. اینطور مسائل تا آخر نمیتونه مبهم باقی بمانه. این هفته شورای امنیت ملل متحد جلسه در رابطه با وضع زنان در افغانستان داشت. یک بخش بحث درباره وضع زنان در مورد دروازه های بسته مکتب بود که باید برای دختران باز شود. اما خود بحث در شورای امنیت ملل متحد در پشت دروازه های بسته صورت گرفت که یقینا دلایل پیششان بوده. قسمی که در برنامه های پیشتر روز هفتم یادآوری شده، شورای امنیت ملل متحد قرار است در مورد افغانستان تصمیمی بگیره و قطعنامه صادر کنه، اما این تصمیم شتاب زده گرفته نمیشه و نمیتونه گرفته شه. خلاف آنچه که بعضن در رسانه ها گفته میشه، بحث های شورای امنیت درباره افغانستان تنها با گزارش فریدون اوغلو درباره افغانستان خلاصه نمیشه. اصلا شورای امنیت ملل متحد که بالاترین مرجع ملل متحد است، ماها پیش از سرمنشی ملل متحد خواسته بود که راپور در مورد افغانستان تهیه شود تا شورای امنیت با استفاده از او گزارش با یک تصمیم برسد. در پهلوی گزارش شورای امنیت از مراجع دیگه هم باید بشنوه و معلومات به دست بیاره. در همین سلسله این هفته نشست شورای امنیت به شکل غیر رسمی به اشتراک چند تن از زنان افغانستان برگزار شده بود تا از اونا هم معلومات به دست بیاید. البته ای که چه کسانی میتونن بهتر نمایندگی کنن همیشه مورد سوال است. توافق عمومی در طور مسائل طبعا مشکل است. به هر حال گزارشی که فریدون سنرلی اوغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان تهیه کرده با انتقادهای از جانب نهادهای مدنی و فعالین سیاسی روبرو شده. گزارش لحن تند در برابر طالبان ندارد و با اقدامات تبعیض‌گرایانه طالبان در برابر زنان با او اندازه که خواست نهادهای مدنی و فعالین سیاسی است نپرداخته. شاید دیجا یک سوء تفاهم در میان باشه و سوء تفاهم زیادتر از لغت گزارش منشأ گرفته باشه. گزارش اوغلو یک گزارش خبری که یک فاجعه و حادثه را با جزئیات و مو به مو بیان کنه نیست و یا اطلاعات استخباراتی نیست. روش‌های تبعیضی طالبان در افغانستان تقریبا به همه و در خارج از افغانستان کما بیش پیش بسیاری از جهانیان معلوم است. در این مورد راستی هم گزارش فریدون اوغلو تشنگی مردم به شنیدن تمام نابکاری ها فرو نمی نشاند. فریدون اوغلو سفرهای به افغانستان داشت و ملاقات های هم با عده از مقام های بلندپایه طالبان انجام داده. به نظر می رسد که هدف اصلی اوغلو در تهیه گزارش تنها آشکار ساختن نقاط منفی طالبان نیست. هدف اصلی پیدا کردن نقشه راه بوده و نقشه را در صورتی که واقعا قصد اجرا و عملی کردنش در افغانستان مد نظر باشد از نظر ملل متحد بدون تعامل با طالبان صورت گرفته نمیتونه. و گزارش به شکل تهیه نشده که طالبان او را ببینن و به دور بندازن. محتوای گزارش هم روحیه سازش با طالبان انعکاس میده. مثلا در گزارش یاد میشه از رسیدگی به نیازهای فوری، یعنی ای که مردم در افغانستان با خطر مرگ از گرسنگی روبرو هستند و کمک به اونا به خاطر ملحوظات سیاسی معطل شده نمیتونه و باید معطل نشه. یا طور مثال از ضرورت همکاری در مسائل امنیتی منطقه و جهان سخن میزنه. این هم تعبیر شایدی باشه که طالبان اگر با گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی مبارزه میکنن به نفع امنیت منطقه و جهان است. منظوری که اماطور یک دیده در روحیه گزارش خوانده شده میتونم. اما واضح تر از تمام اینا ایست که در راپور از یک نقشه را برای برسمیت شناخته شدن طالبان یاد شده. البته ایتور گفتم نشده که طالبان باید برسمیت شناخته شوند. طبعا ایتور یک چیزی نیست، اما منظور شاید پیش کشیدن یک سلسله شرایط باشه که با قبول او شرایط توسط طالبان زمینه برسمیت شناخته شدنشان فراهم شود. خب تصور نمیشه که طالبان با امی رهبری تندرو فعلی هیچ گونه انعطافی را در پالیسی هایشان که خودشان فکر میکنن اسلامی است وارد کنن. و از طرف دیگه هم تصور نمیشه که شورای امنیت ملل متحد مثلا تبعیض در برابر زنان بپذیره و یا او را نادیده بگیره. اما شاید به صورت غیر رسمی تماس های ادامه داشته باشد. جلسه شورای امنیت به سرپرستی سوئیس، امارات متحده عربی و ژاپن برگزار شد. فکر میشه که کارهایی در زمینه جاری باشه. روز پنجشنبه سفیر ژاپن در کابل ملاقات با سراج الدین حقانی داشت که اگرچه موضوعات مورد بحثشان مسائل اقتصادی و مسائل دیگه خوانده شد، اما به گمان غالب در رابطه با موضوعات عمیق‌تری که با جلسات شورای امنیت ملل متحد به رابطه نباشه مذاکرات صورت گرفته. در هر حال تفاوت نظرها بسیار زیاد است و امی موضوعات است که رسیدن به یک اجماع و توافق در خود شورای امنیت که در اوج حریف‌های تاریخی در کنار هم نشستن مشکل می‌سازد. از او خاطر این توقع که شورای امنیت گزارش اوغلو را بشنوه و زود با اتفاق آرا یک فیصله صادر کنه و او فیصله قابل تطبیق هم باشه، اینطور یک توقع به نظر نمی‌رسد که زیاد به واقعیت نزدیک باشه. شاید بحث‌های طولانی در آ باشه. این هفته همچنان کنفرانسی در دوحه مرکز قطر برگزار شد که در اوج هم روی وضع زنان در افغانستان بحث شد. اما همونطوری که لحظات پیش در مورد جلسات شورای امنیت گفتیم، در مورد این کنفرانس هم تا حد در بعضی رسانه‌ها یک سوء تفاهم احساس میشه. کنفرانس یا بگوییم فورم یا مجمع دوحه در سطح رهبران کشورها بود، با بیانیه‌های سرمنشی ملل متحد و امیر قطر افتتاح شد و دو روی مسائل مختلف بین المللی بحث و گفتگو صورت گرفت. این کنفرانس همه ساله برگزار میشه و یکی از اهدافش ایست که منازعات بین المللی از طریق دموکراسی و تفاهم حل شده بتانه. در این کنفرانس در حدود 3500 تن از 140 کشور سهم داشتن. بحث روی وضع زنان افغانستان و مشخصا حق تحصیل و آموزش دختران و زنان در افغانستان در یکی از نشست‌های این مجمع بین المللی گنجانیده شده بود. در نشستی که در رابطه با وضع زنان در افغانستان دایر شده بود، رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور زنان در افغانستان، ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان و شماری از فعالین حقوق زن از افغانستان که فعلا در کشورهای بیرون از افغانستان زندگی میکنن اشتراک داشتن. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در این نشست زنان افغانستان هم منبع ثبات خواند. گفت که طالبان بایی که در دیگه موارد با هم متحد به نظر میرسن در موضوع تحصیل زنان نظر واحد ندارن و مثال آورد که وزیر سابق تحصیلات عالی به فکر راه‌هایی بود که تحصیلات پسران و دختران از هم جدا باشن، نه یکی اصلا زنان تحصیل نکنن. و ریچارد بنت گفت که او وزیر بعدن برکنار شد و فرد دیگه جایش گرفت. وضع فعلی افغانستان از این هم سنجش شده میتانه که وزیر تحصیلات سابق طالبان تحصیلات عالی به صورت نسبی فرد نسبتا معتدل خوانده میشه. در آغاز برنامه از سفر در روزه تامویس نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان صحبت کردیم. تامویس در پاکستان با مقام های بلندپایه پاکستان از جمله جنرال آسم منیر روی درسیز قوه نظامی پاکستان ملاقات کرد. بعدن و تقریبا متصل با این مذاکرات جنرال منیر به واشنگتن سفر کرد و موضوعاتی که مسئول قوه نظامی پاکستان با مقام های امریکایی رویش مذاکره خواهد کرد تفصیل داده نشدن. اما تامویس در پاکستان در کنار مسائل امنیتی روی موضوع مهاجرین افغان در پاکستان که سلسله برگشت دادن اجباریشان به افغانستان با وجود سردی هوا شکل روزافزون ادامه داره مذاکرات انجام داده. تامویس در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس از داشتن روابط نزدیک با اسلام آباد در مورد همکاریشان با نهادهای بین المللی درباره روش با عزت با مهاجرین یاد کرده. اگر توجه شود در این جمله از کدام توافق در این مورد یاد نشده، صرف از داشتن رابطه نزدیک با نهادها یاد شده. خب امریکا و کشورهای دیگر به این اصرار ندارند که پناهنده های بدون اسناد اقامت در پاکستان باید بدون چون و چرا در پاکستان باقی بمانند. اونا در مورد برخورد خشن پلیس پاکستان با پناهنده ها نگرانی و تشویش دارند. در رابطه با این موضوع هدف تامویس بیشتری بود که پناهنده های رونده امریکا با زور به افغانستان فرستاده نشن. پاکستان در رابطه با پناهنده هایی که قرار است از پاکستان به کشور سوم به حیث پناهنده های قبول شده سفر کنند دو تغییر در روش خود آورد که احتمال دارد نتیجه مذاکراتش با تامویس باشه، مذاکرات مقامات پاکستان. یکی ای که مهلتی را که برای روندگان کشور سوم تعیین کرده بود از آخر دسامبر به آخر فوریه، یعنی تا دو ماه دیگر تمدید کرد و دیگه ای که مقدار 800 دلار را که از هر پناهنده هنگام خروج از پاکستان تقاضا داشت او را به 400 دلار پایین آورد. اما البته ویزه سپری شده پناهنده های رونده 800 دلار جریمه دارد و بعد از او هر کدام ماهانه 100 دلار تا وقت پروازشان به پاکستان بپردازند. اما فاجعه اصلی پناهنده های را تهدید میکنه که جای دیگه برای رفتن ندارن و در کشور خودشان افغانستان هم سرپناه ندارن و سفر مجبور شدن که مقام های پاکستانی هفته 90% برگشت داوطلبانه خواندن. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین این هفته هشدار تکاندهنده داشت. این اداره بین المللی میگه که اگر کمک های بیشتری به خاطر مساعدت به پناهنده های برگشته به افغانستان به دست نبیارن، شمار از این پناهنده ها در سردی زمستان جانهای خود از دست خواهد دادن. البته این یگانه هشدار نبود، هفته هاست که این گونه هشدارها ادامه داره. اداره هماهنگ کننده کمک های ملل متحد وضع بسیار کشورها را ناگوار خواند و مجموعاً 46 میلیارد دلار برای رفع تمام این بحران ها تقاضا کرد، از جمله 3 میلیارد دلار به افغانستان. سازمان صحی جهان اعلام کرد که به خاطر نبود تسهیلات صحی در ولایت های افغانستان بسیاری از مریضداران ناگزیر به مرکز رو میارن و این هم به مریض، هم به مریضدار و هم برای مؤسسات صحی مشکلات زیاد بار میاره. و در ارتباط با شهرها، سازمان غذایی جهان اعلام کرد که در شهرها از هر 3 خانواده حداقل 1 خانواده افرادش بیکار است و دنبال کار هستند و با مشکل شدید اقتصادی دست و گریبان هستند. و همین سلسله کمیته بین المللی نجات این هفته اعلام کرد که به صورت عموم در بسیاری از کشورها سال آینده به خاطر افزایش درگیری ها، خرابی وضع اقتصاد، کاهش حمایت بین المللی و تغییرات شدید اقلیمی وضع ناگوارتر خواهد شد و گفت که 9 کشور با حالت اضطراری مواجه هستند و در این 9 کشور بعد از سودان و مردم فلسطین و سودان جنوبی افغانستان قرار دارد. همچنان هشدار داده شده که برای 3 سال پی در پی احتمال دارد که خشکسالی در افغانستان محصولات زراعتی و مالداری را بسیار کاهش بده. امید است که برای 3 سال پی هم در افغانستان خشکسالی رخ نده. همی هفته بارندگی برف و باران در بخشی از نقاط افغانستان صورت گرفت. خشکسالی یکی از اثرات تغییر اقلیم است که این سالها باشندگان کره زمین با روبرو هستند و بیمه ای وجود دارد که نسل‌های بعد با مشکلات بیشتری روبرو باشند. به خاطر اهمیت تغییر اقلیم است که از چندین سال به این طرف سالانه کنفرانس‌های بزرگ و بین‌المللی درباره اقلیم برگزار میشه. دوحه همونطوری که گفتیم این هفته میزبان مجمع یا فروم دوحه بود، به این نام یاد میشه. در نزدیکی دوحه در شهر دبی 28 کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم دایر شده بود که این هفته پایان یافت بعد از 2 هفته. این کنفرانس از جمله کنفرانس های نبود که قطعنامه پایان نشست از آغاز تقریبا آماده می باشه و اشتراک کننده و نور تصویب می کنند. در این کنفرانس 2 هفته مذاکرات پرجنجال و چانه‌زنی های زیاد ادامه داشت و تا ساعت آخر هم این احتمال بود که کنفرانس بدون موفقیت پایان بیافت، اما اونطور نشد و یک توافقنامه عمومی اعلام شد. ولی خب اجماع با مصالحه و داد و گرفت به دست می آید. در مصالحه همه راضی نمی باشند. یک طرف شکایت می کنه که انعطاف و گذاشت زیادتر از حد لازم صورت گرفته و طرف دیگر این مصالحه را بسنده نمی دانه. در کنفرانس تغییر اقلیم جنجال اصلی دایی بود که چون دانشمندان استفاده از زغال سنگ، تیل و همچنان گاز از عوامل مهم تغییر منفی اقلیم میدانند، بسیاری از اشتراک کننده ها خواهان کاهش شدید استفاده از تیل و گاز و زغال سنگ بودند. در مقابل طبعا کشورهای زیادی هستند که اقتصادشان به امی پدیده ها استوار است و اونا توافق نمی کدن. بالاخره توافق وقتی حاصل شد که خواسته ها بسیار ملایم ساخته شد و گفته شد که کشورها کوشش کنند که به شیوه که با خودشان مناسب است استفاده از این پدیده ها کمتر شود و او کشورها گفتن خوب درست است. دلایل تغییر اقلیم تا حد مغلق است و تشریحش در این برنامه نمی گنجه، اما به صورت فشرده عرض کنم که زمین در بالای خود چند لایه از گازات داره که به حیث محافظ و بادیگارد زمین عمل میکنه و مجموعاً اتمسفر زمین خوانده میشه. مثلا وقتی که شعاع خورشید از طرف روز به زمین میتابه، قشر بالای زمین اتمسفر زمین نمیگذاره که شعاع آفتاب پس از اصابت به زمین دوباره انعکاس کنه و تمامش بره به طرف آسمان و شب به نهایت سرد شود. این نمیگذاره. یا مثلا بخشای از اتمسفر زمین اشعه خطرناک و مضر به زمین اجازه داخل شدن به زمین نمیده. حتی سنگهای آسمانی اگر بسیار بزرگ نباشه با تماس با اتمسفر زمین آتش میگیرن و پارچه پارچه میشن و به این ترتیب باشندگان زمین محافظت میشن. در رابطه با بخشی که حرارت آفتاب نمیگذارد که دوباره از زمین خارج شود، از تأثیر گلخانه‌ای یاد میکنن. چرا شیشه های گلخانه ها هم همین خصوصیت داره که حرارت داخل اتاق حفظ میکنه. خب گلخانه خونام زیبا است، اما اگر در او گلخانه گازهای بیرون شده از پترول و زغال سنگ و گاز گد شود، همین وظیفه محافظتی اتمسفر زمین اخلال میشه. کشورهای صنعتی به صورت عموم به خاطر داشتن فابریکه ها و مصرف زیاد نفت و اینطور مسائل در این قسمت به اقلیم زیان به صورت نسبی زیادتر رساندن، اما کشورهای فقیر شاید خساره زیادتر ببینن. ضرری که افغانستان به اقلیم زمین میرسانه، یعنی سهم افغانستان در خراب ساختن اقلیم 0.8% تخمین شده. اما افغانستان در جمله 10 کشوری از جهان است که زیادترین ضرر از رهگذر تغییر اقلیم خواهد دید. در کنفرانس بین المللی اقلیم درباره کمک به کشورهای فقیر در این زمینه تعهد صورت نگرفت، صرف ضرورت دادن کمک به اونا تأکید شد. افغانستان در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم که در دبی دایر شده بود نماینده نداشت. افغانستان دیگه بی سرپوش است. خب افغانستان یک حکومتی که مشروعیتش پذیرفته شده باشه نداره. حکومت طالبان هیچ کشور و همچنان ملل متحد به رسمیت نشناخته. ظاهرا طالبان هم کوشش واقعی نمیکنن که به رسمیت شناخته شوند. نتیجه تر شده که حال در کنفرانس تغییر اقلیم کره زمین هم افغانستان را نداره. افغانستان گویا کره زمین هم به رسمیت نمیشناسه. به هر حال گرم شدن زمین بسیار عواقب ناگوار میتونه داشته باشه. کشورهای جهان در کنفرانس های قبلی اقلیم توافق کردن که کوشش کنن حرارت زمین از 1.5 درجه زیادتر افزایش پیدا نکنه. در نظر ما شما خو 1.5 درجه هیچ چیزی نیست. گرمی 30 درجه سانتیگراد که قبول کردیم، 31.5 درجه هم شاید تحمل کرده بتونیم. اما اگر درجه وسطی حرارت در کره زمین 2 درجه یا 3 درجه بلند بره، بسیار تغییرات عمده را بار میاره. با گرم شدن اقلیم سطح آب در بحرها بلند میره، در مسیر ابرها که توسط باد حرکت میکنن تغییرات میآیند. در دشتهایی که باران زیاد نمیبارید سیلاب ها سرازیر میشه و در مناطقی که متکی به باران از زراعتش خشکسالی رخ میده و از این قبیل. سعدی این بیت پرمعنا را به جهت نگفته بوده: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. فلک با یک تعبیر همی اتمسفر زمین هم بوده میتونم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانه بکفاری و به غفلت نخوری. تا 7 روز آینده و تا برنامه بعدی روز هفتم، خداوند بزرگ حافظتم.
خبرونه تشرخلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستۍ تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شخیص شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14 په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیری اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشت تر لشه دروشت پاکستانی پوځیان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې تیرو میاشتو کې دغه بلندیم د پاکستان او د طالبان ترمنځ روان دی او طالبان خو همیشه دا خبره کړی چې د پاکستان د امنیت ساتنه زموږ وظیفه نه دی، هغوی پخپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه قبل هیواد کې وو، د هغې ځینه تجهیز و تمویلو رسول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګر چې دوی دواړه یعنی هغسې هیوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین دي دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان سفر ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې وو چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل د جنرال ضیاءالله کودتا او د ذوالفقار علي بوټو بند کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل افشاه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا دی چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی. خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هیڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختۍ باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی دې باید خپله دغه شیان یا دغه مسائل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه. په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړي دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوسپري د وروستي برید په تړاو باندې، مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړي دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زهره بلوچ هغې خبري غونډه کوله، د هغې کې هغې همدغه وویلي چې مونږ یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت دی چې کوم عاملین دي هغه اونیسي او هغه دی پاکستان ته ورسپاري، د دغه پیښې د دربند چې کومه پیښه ده، د اسمل خان د هغې چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته وسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې مونږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځای نه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده، دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت دی، او د بیګا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکارۍ باندې هم دفاعي همکارۍ په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، اوبخې جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید مونږه انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته به اډي ورکوو چې ډرون الوتکې دلته وي، او له دې صاحب د ده په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، بیا څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري. څه وایي پاکستاني رسنۍ؟ څه وایي چې علت یې څه دی؟
نو پاکستانی رسنۍ حکومت څنګه تاسو ویلي چې د دفاع چې کومه کمیټي ده د سینیټر د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدای شي امریکې سره په استخباراتي همکارۍ باندې، امریکې سره د پوځي همکارۍ باندې خبرې وشي، او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کې دی شي چې اگر خه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس منګه د امریکای یو دریز دی، منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی، نو هغه و چې کېدای شي چې په لومبي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترهګرۍ هغه په شریکه باندې موږ هینډل کړو، نو هغوی هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اکبر صاحب، د ترهګرۍ په ضد جګړه په تېرو دوو لسیزو کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په وزیرستان کې، شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېرې حملې وکړې او دوامدار حملې وکړې. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځایه شول او ډېر زیان هم ور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې به بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چېرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وي، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو، او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زموږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو، او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل، او دغه قماندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بی پیلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو، خو پر ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه ده. یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو. یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانی نه دي، او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي، او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لورې ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا.
شبر صاحب، زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سوله ییز حل د مسلې رئیستو خبره وکړه، او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته وکړه، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کیږي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته، او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، تحریک طالبان پاکستان سره، او د هغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د تحریک طالبان پاکستان غړي و هغه را خوشي شو، دغسې د افغانستان نه دغه تحریک طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نو هغه چې د سولې خبرې همیشه هغې تاوان رسول.
البته دا د اوسني د کاکړ دا نظر دی، په یاد وي د کله چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې له ټي ټي پي سره پاکستان، بیا اوربند هم وشو، بیا دا اوربند مات شو زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی تاسو سره خبرې کوو ما نومیر شو یغه سره ما خبرې وکړي خو یو لوی پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوځي چارواکی نه
دی نو دغه خبره زما په یاد شولې خو ویل
بغډیر سره نظر به وګورئ
ګومان کوم دی هغه یو ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نو خبره باندې او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې د سولې خبرې ل پښتون دوی دلی سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له دلی سره هم یو خو غشتنې دي سولې سي دي خو له غوښ سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړي هم د پاکستان د پوز په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونی سره ور
پټورو نه غټ مګلر پټورو نه غټ کو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف آی اے هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټي ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا د ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کی د پښتون بلوچ او د نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چې څومرم تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو ا په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلای دی ته به ډیر ته وای په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه را تړلی وو بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې کزه درته وای ما چې ډیر باندې ډیر نه ډیر نه ډیر باندې ګران دی
اوس د علي وزیر خبرې وي په ځای دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کو چې خپلې قواوې وباسل افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوا اسلام افغانستان وتلې د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سولې حل کېدای شي څنګه عبدس نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کېږي تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره ده سند سره ده پښتنو سره ده او دا د دې پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقلې واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم دا خبره کوي بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډیر ضعیف دی. دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو دغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه، لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کړي. دوی دا غواړي چې زمونږ برخه موږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی.
اوبه خو ستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي. دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه اوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک او دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوچ ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغوی ازادې غوښتونکي دي. هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبره نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوچو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتل، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره مو حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و. که څه هم اتمر صاحب په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و. بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پاتې شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به
اتمر جواب دا درکول غواړم چې زمونږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی څخه خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دي که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی، که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دي چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي، اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه، دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کومه پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې، په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره دا ده چې څومره حمل ته کې پوهان یوګم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او هغه په خپل حالت باندې پریوي، په خپل بهر ته ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه، دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لړی رو سخت مشکلات سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا. د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پې کړی دی، دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسایی چې خبرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیانور اوسي. یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دي پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نورم د ستونزو پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په عوض د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ اخ دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس یو تقسیم اوقات په اساس یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ صاحب
پښتین په اړه تازه خبر دا ده چې لږ شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریځ نه د خپل موقف نه پشا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
د دې نه به پښتنې ګرویجنې کیږي، لکه دینه مخکې دا په جسماني ریمانډ سپارلې نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا ساس ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه، منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیولې. خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کومه روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم ځینو مشرانو وویل چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست مونږ سوالونه ازاره مینتونه هر څو ته وکړل مونږ نه مني، نو بیا دې مونږ هم دغه د بلوڅو لار خپلولی شو. زمونږ د بدماشۍ تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړي، څنګه دغه لار باندې تللي دي. دوی ویل چې بنګالیانو څه وکړل د پوځ سره، مونږ به د هغې نه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
پاکستان د قانون له مخې خو دیموکراسي ده، نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې د په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي ورکولی، چې دوی منظور پولیس ته په جسماني ریمانډ باندې وسپارو ناغول چې تاسو نشي کولی چې څوک یو تقریر وکي او خبره وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولی.
اتمر صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، له اورېدونکو هم مننه. دوی هم چې دا بحث تر دې شپې را سره ولید، تر بلې خپرونې مو خدای مان.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.